آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو، خپرونې ته مو هرکلی کوم. عمان یم، ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د روشنګرۍ په نوم د بحثونو په باره کې له لیکوال او شاعر محمد یار یار سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اورئ.
د لیکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله
کیږي. استاد محمود مرهون د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي.
زور کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی.
شاعر فدا محمد نظری شیرونه را اوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو، په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه را اوروي.
بامیان د نړۍ د خلاقو ښارونو په کتار کې شامل سو. د باختر اژانس د خبر له مخې بامیان د نړۍ د سترو تاریخي او لرغونو څلو په درلودو سره د یونسکو د سازمان لخوا د نړۍ د خلاقو ښارونو د شبکې غړی اعلان سو. بامیان په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې یوازنی ښار دی چې د امتیاز خپلوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ادرس په وینا، د نړۍ د خلاقو ښارونو په شبکه کې د بامیانو په شمولیت سره به د لرغوني ښار ته د نړیوالو توجه ډېره سي. په اوس وخت کې د بامیانو په شمول د نړۍ درو دیرشو هیوادونو څخه اووه څلوېښت ښارونه د نړۍ د خلاقو ښارونو په نوم یاد سوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې هرات ولایت د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړي. د هرات ولایت کابو اته سوه تاریخي آبدې لري او له څو کلونو راهیسې د نړیوالو میراثونو په لیست کې د شمولیت نوماندي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان وایي چې په هرات کې د موجودو تاریخي څلو ساتنه او څارنه کافي بودیجه او امکاناتو ته اړتیا لري. که توجه ورته ونسي، ممکن یو شمېر یې په بشپړه توګه تخریب سي. د هرات ولایت ډېری لرغوني آثار د تیموریانو په دورې پورې اړه لري او په سیمه کې د اسلامي معماري اوچت میراثونه ګڼل کیږي.
په کابل کې د ځوانانو یوې ډلګۍ له دریو کلونو راهیسې د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یوه لړۍ پیل کړې ده چې اوس د کابل تر څنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم ځوانان داسې بحثونو ته سره راټولیږي. معمول دا دی چې په دې ناستو کې پر ټولنیزو، علمي، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کیږي. وروسته برخوال چې ډېری ځوانان دي پر وړاندې شوې موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا بحثونه او لیکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کیږي. ښاغلی یار وایي،
ځوان افغان نسل ته وړاندې کیږي او تاسو ته معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکري ودې یا د فکري تولید دپاره زمینه نسته او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکري فعالیت دپاره کومه هڅونه نسته او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې دپاره چې زموږ ځوان نسل ذهني روشانه سوی وي او دغه تړلي یا بندې ټولنې څخه د یوې پرانیستې ټولنې په خوا باندې ګام اخیستی وي، د فکري تولید زمینه برابره سوې وي. نو د دغه دپاره دغه د روشنګرۍ پروګرام جوړیږي او په دې کې د مختلفو موضوعاتو دپاره د استادان راغوستل کیږي. هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لیکچرونه ورکوي. د لیکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي، نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي.
په داسې یو محافظه کاره ټولنې کې لکه افغانستان چې تاسو دغه د فکري ودې دپاره کار کوئ، سیاستونه نشول کیږي کله نه کله ستاسو دغه هڅو په وړاندې؟
دا خو ډیره طبیعي خبره ده. کله چې په یو ورسفاته ټولنه کې، په یو تړلې ټولنه کې د روشن فکری خبره کیږي، نوې خبره کیږي او پر زړو دودونو باندې، پر زړو عقایدو، پر زړو افکارو باندې نقد کیږي د هغو د تغییر هڅه کیږي او نوی افکار رامنځته کیږي او د فکری ازادي یو حرکت کیږي نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسه صلاح سلامون لري اما اکسلامون ته ځکه باید سړی یو خطا نسی یا هغه باید آمادگی ورته ولري د منلو چې بل جې څخه سړی دغه توستم او دغه بحران څخه راوتلی نسی یو وسه صلاح ګواښونه باید سړی ومني ځینې ریسکونه واخلي ځکه چې یو اسانه مخونه نسی کېدلی بل جې څخه چې هیڅ ګواښونه مني هیڅ څلغل نه یي
ګڼ علمي کادرونه د افغانستان په بهرنوي هیوادونو کې هم استاد ځینې په مهمو پانتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي تاسو له دغه استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي ځکه چې اوس خو ټکنالوژي هم په افغانستان کې ډیره واده کړې ده او دغه ارتباطات ډیر اسانه سوي دي
د نوې ټکنالوژي په مټ باندې مترون سفر دا کار نه دی کړی اما دغه کادرونه ساس خبره ډیره دقیقه ده کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دی دعوتو او د دې څخه هیله کوو چې هغه مسایل باندې معرفي لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روسانې ټولنې اړتیا وي او خاصه موږ د ټولنې ضرورت وي چې قرباني پوسی چې د تمدونو د پرمختګ او د فکری روشانتیا په اړه رمز او راز باندې مو پوکي نو کله چې د افغانستان تر ازي بیا موږ د دې ستدې دا وتور غواړو یو د لیکچرونو ورکی او دغه قدر استفاده کوو
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوي او بحث ور باندې کوي
هغه موضوعات چې هغه د فکری ودی که اغیز لرلایسی فرهنگی مسائل کی سیاسی اقتصادی تولنیزم مسائل کی زیاتره تولنیزم مسائل کی لیکچرونه وړاندې کیږي ځکه چې تاسو معلومه ده د تولنیز ژوند دا ډول دی چې اغیز مرتبط به عامه شعور یو تصویر دا دی چې مثلا په زوف فولکلور کې چې وایي څه دی کوچ پلار نه دی کول دا معنی دا ده چې زمو تولنه په فکری لحاظ ثبات په حالت کې ده بدلون ته آمادگی ډیر نه لري دی زیاتره په دې باندې ډیر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي
سمه د مخکې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و خو ورسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې تاسو څومره ډاډ لري چې تاسو دغه حادثه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي
دا ډیره مهمه خبره ده د هر پروګرام چې را شروع کیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشويش په اثر چې دا به څومره دوام پیدا کړي موږ خو ځکه د روشنګری پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاطر د پروګرام رامنځته شوی دی او دا دریم کال دی چې روان دی د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم ترخصه ودی او هڅه کوي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو ته خصوصي او د خبرېدو په حال کې دی په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي کله چې پروګرام مسؤلیت د ولس پر غاړه وي او د ولسی علاقه مندي موجوده وي د خلکو علاقه مندي موجوده وي د کوم پروژې باندې ونه لري پروپوزلی باندې ونه لري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي تاسو دا تشويش پر ځای دی ځکه افغانستان کې هلا بعد مرغ چې ډېر پروګرامونه پروژې و کله چې به فاند پروژه موجوده و پروګرام به مخه تکلی چې هغه به قطس وله نو پروګرام به هم لمنځ سره ولاړی کنه پروګرامونه به ډېر شش پروګرامونه مته کې د پښون وانو باندې
هغه ځوانان چې په اول ورځ دغه باسون ته راغلی و او سم تر اوسه پورې دغه باسون ته ادامه ورکوي تاسو څه بدلون په دوی کې ویني د دوی په فکری باندې کې د دوی په فکری وده کې څه تغییر ګوري تر اوسه پورې
ډېر مهم نقطه ده کاملا مؤثر تمام شوی دا پروگرام او د بحث کولو حوصله دې اثر نه کولو جرأت دې سعودي د نقد او ردولو د نقد قبولو احساس دې سعودي د مجر جدل چې اول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و اما چې زموږ په که موږ چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاتو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي یا زموږ د کریکولمونه یعنی صاحب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړسته وي چې په هغه کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یې شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر باندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري نو د دغه یو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره و چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو لپاره یو ډول نابلده خبره وه قرار قرار دغه جرات دې ته ورکول شوې دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سينه واورو طبي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه دي ټول یو نظر نه مختلف نظریات باندې کېږي د مختلفو نظریاتو د اوریدو له حوصله باید موجوده وي نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په چریان کې نه وایي په کابل کې چې دا پروګرام روان دی د حوصله یا د نقد کولو د خبري اوریدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج د فار یو سیمینار منځ ته ده، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه د سوکل په ولایاتو کې هم محسوس شوی دي او ولایات ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 داسې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هر پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده، تر څو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمدشاه عظیمي مرکه کړې ده. په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوختی. ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي، دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته او دغه یو ډول د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم، دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې، هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول سین چې اول سین دی و یعنی بیخي تازه دمه کوچنیان چې به دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د عکسو سره اشنا کول، بیا به یې په دوهم قدم کې دا دوهمه کچري کوچنیانو د هغو دپاره به یوازې یوه جمله وه، بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته به دغه ډېرېدله. نو کله چې د افغانستان ته راغلم نو لومړی تل مې یو لس ثانیې کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه راپیدا کړله، رسامیانې مو ورته وکړلې او دا لس ثانیې مو لس زره جلده چاپ کړله او مفت مو وویشل. بیا هغه وخت کې دغه کتابونه ما مشتس پخواني ولسمشر کرزي صاحب ته ورکړه په مجلس کې، نو بیا هغه راته وویل چې دا ته اوس نور په څه شي اخته یا ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې هغه رئیس صاحب درخواست چاپ شوي وو، نو بیا راته وویل چې د دې وروسته هر څه شکې هر علمي کار وشي چې موږ سپانسر کوو. بیا چې کله ما دغه کتابونه ده اوس وویل چې دغه 50 کتابه چې نو دوی ډېره علاقهمندي وښودل، دا څو عمر در مخې بیا راته وویل چې ته خپل کار ولې شاته پرېږدې، ما نه مې دې پرېږدې په اخته یم، نو بیا راته وویل چې هغه کوچنیانو کتابونه چې څکه ملغ تیار بس نو ول چاپ یې، نو بیا هغه و چې دا کتابونه مو د دې په ښوونه باندې د دې په تشویق باندې هغه چاپ کړل تقریبا تر نیمایي تیره برخه، یعنی اوش په اندازه کې چاپ شوی نور هم په مطبعه کې دي، یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې دا چاپ راوځي.
شه مننه. د ماشومان لپاره د کیسو پر دغه کتابونه مو څه وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه دغه ټوله راوژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې و هغه مو ولیکله، بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونه کیسې درلودې، ځینې رسامیانې مو د دوی څخه واخیستې، ځینې مو خپله پیدا کړلې او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه. اوس نو دا د څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې زه فکر کوم چې دغه میاشت هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرهون صاحب، د کتابونو ټول شمیر څومره دی او څومره تاسو لیکلي او څومره مجبړلې دي؟
45 کتابه دي، هر کتاب زر جل دی، ټول به 45 زر جل کتاب شي. په دغه 45 کتابونه کې تقریبا اوه ما خپل لیکلي دي، د دې لیکل خو نه داسې راځي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو څه راخصل کېږي، چې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومان لپاره نور کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي، ساسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی پکښې کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنی ثقیلې ژبې دي، یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګرچې په افغانستان کې په هېڅ سیمه کې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یو ادبي کلمه ده مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې دي چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکښې کې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سوې ده، شاید تاسو ځینې په رسنیو کې هم لیدلي، ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دی او ښه اندازه ورته انتخاب شوې ده.
شه یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامي سوي دي
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي هر خواندور او د کشنیانو لپاره ډېر خواناجه او بل دا الستریشن په اړه شزه خبره کوم په افغانستان کې څه کتابونه د ماشومانو په اړه کې د کشنیانو په اړه چاپ شوی دي چې چیرې تاسو دا غوي رنگونو ګوري د رنگو امتزاج ډېر ګډوډ دي او په دا شي کې په دا اړه کې موږ ډېر خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مو ټینګ حب کړی دي
تاسو د ماشومان لپاره په لویدیز کې د کتابونو ذکر وکړي هلته په کتابونو کې د نن پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي ساس کتابونه واز پر مخ پاڼه عکس لري کده نن هم عکسونه پکې وي
یا زموږ کتابونه هر صفحه په لایو عکس دی د عکس لاندې یو په کوچنی پاراګراف دی یعنی زموږ ټول دا د دې کتابو چې دا ټول عکس دی هر صفحه هر پاڼه د چې دا ټول په عکس باندې شول سره د لاندې متن اوسنه وشتري کوچنی
د دې کتابونو مالی لګښت چا کړی دی
د دې مالی لګښنو تر اوسه پورې د ټیک موږ تاسو ته دغه نشو درکواله یوازې موږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالی مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډیره برخه ولسم شرکت جوړ کړی ده
دا کتابونه په بایوي کې به په وړیا توګه وشي
موږ دا واری وپتیل چې باید دا کتابونه یو خرڅ بل زه او ادي استاد یم او ما ټول خپل سرمایه یعنی چې کوم ماشینه ما اخته هغه ما ټول په دې کې لګولې دي نو دا د فارې چې مثلا دا کتابونه ته زړه دوام ورکولای سم او وکولای سم چې فلاتن کې نور کتابونه اوس مال زه پر د کوچنیانو د فارې پر یو شپږ ټوکه دایره تلماری باندې کار کوم چې تقریبا د لزور ډالر په شاوخوا کې یا څه زیات څه لزور ډالر پر راغو باندې مصرف راشي نو زه مجبور یم چې دا کتابونه ډیره برخه مش خرڅ کو یو صبر خې وې شو او صبر خې هم مکتبونو ته ورکو چې په ورختونو کې ښه شي
مرحوم صاحب روسي پر زنه میداده که څوک وغواړي چې دا کتابونه ترلاسه کړي نو له کومه ځای ترلاسه کولای شي
کابل کې به د اکسوس په ټولو نمائندګانو کې پیدا شي او د دانش په ټولو نمائندګانو کې په کندهار کې به کروڑ دغه کې پیدا شي هغه به لري او په ننګرهار کې مو هم پلان دی چې وایستو تر اوسه پرې دا د استولو مکمل لیست ما سره نشته چې زه په دغه شان پرې مې اړخ باندې کار کوم او په دغه د ویشلو پر اړخ باندې د خپل د اکسوس کتاب په شکار کې نو دا کې دای شي به دغه سره مستواس وي تاسو به یې لیست کړو
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډیر څه لري په دې کیسه کې چې اوسې وغمره شې دی راوروي د ساویتری پوهې او پاخه ووټ ډیر څه بدل کړی دی
ساویتری د مهابهارات یو کیسه په هندستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېری ښځې وي خو اولاد یې نه و پاچا پوره 13 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواست یې وکړ بالاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته ورته ویې ویل زه ساویتریم د لمر لور یم ستا دعاګانې منظوري شوي او د لور څښتن بشي کال پس د پاچا تر ټولی ګران میرمن لور وزیږوله پاچا د هغه الهي نومور باندې کېښود ساویتریا ونموله ساویتری په ښکلا او په اوښیارۍ کې په دواړو کې بي ساري وه د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي په خپل ساویتری الهه به وي کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت راغی هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي پلاری ورته وویل لوري دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي ورشه پسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه د واده بندوبست به زه وکړم ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپېڅلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومې کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. نارادا وویل دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل دا نارادا خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساوتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه وښته. ویویل ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې دښمن ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلی او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میره شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د دې شاو روزو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه، ورته وویل زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل ګرانې ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشا یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د طاووسانو آوازونه ازنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شېبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولي؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څېره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تور شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلي غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا ما یم، د مرګ ربل نه وایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ ربل نه وای یا ما دا وویل او د رسۍ د سر کړی د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مارک رابل نوا په کړی باندې لټټره د بټي ګوتی د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وایست، راکش کړ او د ستیاون سا وتریده. د مارک رابل نوا یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپل چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل، زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یاما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یاما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یاما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یاما بالاخره مخ ور واړوه، ورته ویې ویل، ساویتری ته د مړې دنیا ته راپسې نشې تلای. ساویتری ورته وویل، ربل نو یاما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درسره بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یاما ورته وویل، ساویتری، که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای بایت ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې د نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یاما وویل، غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه، روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یاما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزی نور چوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یاما په مهربانه غاړه ورته وویل، ساویتری، ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل، ربن لاوه یاما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دوی ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یاما ورته وویل، که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل، زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یاما ورته وویل، دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یاما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یاما چې د غونډۍ سر ته ورسېد، مخې ور واړوه، ویې ویل، ساویتری، زه دې نور له تلو منه کوم. ساویتری ورته وویل، ربل نوا یاما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بېلېږم. یاما وویل، شهزادګۍ، د نور تک اجازه بیخي نه درکوم، د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړې درکومې، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل، ما ته ډیر بچی راکړه، خو چپلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یاما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل، دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل، ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مارک رابل نوا یاما د ستیاون اروا را وایستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شېبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یاما ساویتری ته وویل، اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لویدو چې ساویتری د ستیاون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیاون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیاون وویل، ورځ خو را باندې تیره ده، مالکه چې بیخي ډیر خوب کړی دی، چې څه پېښ شوي دي؟ هم موسکی هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول نوا یاما خپلې درې ورژمنې پوره کړې. د ساویتری پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیاون پلار هم بینا شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ رابل نوا یاما یو ځل بیا ورته راغی، چې لزان سره خپل دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویره ورسره.
کاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسی آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګي چاپ شوي دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له کاغلی نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. کاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستړي مسې.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي. او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شیرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول ته د خپل شیر په ایسه کې او سره ته وایي.
مننه ستاسو د پرستنې څخه. نو کې ستونزمن سوال پدې دی چې زموږ په جامعې کې او یا په شر کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی.
یعنی منظوم کلام،
منظوم کلام شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا وو علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما څه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم. او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې دا بیا باسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یا وخت یې بیا چاپ کړي، نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه، په ټکر یې نه کاوه.
نظري صاحب، دغه شعر به د یو واورو
از ما خپل شعر
او ستاسو خپل بل کتاب هم
خپل شعر یو درته وایم. لاس په درته وایم، ما نوی کتاب چې دی، ما په خوا درې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل 200 صفحې دي او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. تابن بدر نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامع اعظم د جامع جز هم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسری شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي، دا څلور کتاب دي. په یو کتاب کې مې راوټل دي، اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې هغه پخوانی ټولګي مونږ
یا یا پخوانی نه ټول نه ټول مطلق نه ویږي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه.
مهرباني استاد،
نو زه به تاسو ته شعر ووایم. د آزادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونی باید لاړ شي، څو موږ یو پنسل ولرو بشپړ نیستان بنابود سی، سو یو نئی قلم وتراشو او په روشانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ پتی کې د ترقی ته پاره څو موږ یواز یو پنسل موږ نه لرو، یواز ستن نه لرو، په خوایا په نئی قلم خط لیکي ستاسو په اچي په تور. ګورئ پتی کې د موډرن قلمانو نوم نه دی نئی، دی پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نئی خوشخط خلق لیکل او پنسل مو کم خط لیکل، یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو 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 بلبل یو سره ته وایي، دا پخوانی شاعرانو کې مو په یو محدود بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خب ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق کنه. نو دا ټوله دقیق خبرې نه دي، پتنګ هیڅ وخت نه په اور پیږي او پر لنار اتی بیچاره به پشکی کول به دي او هزار به پشکی کې اوسو، یا بلبل هم اسمان پر ګل نه په پی دي. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار در ته کوي چې زه نه غواړم دا ډېر ډېر پیچیدا کم په نوره دنیا کې په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی تقریبا غزل او قصیده او دا شان کل د منځ سلیږي او روزکه دا نه دی دا چې امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زور شعر د هغه شی انانیې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو اما زه دا وایم چې هغه هم نوکۍ نوکۍ پر محتوا سي موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو یعنې د خلک روزل څه معنی د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دی د شاعر رضا د خلکو د ذوق او ادب روزل دی
نظر یې په دنیا کې شعر په کومه خو روان ده تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه هم پښتو کړی دي د دنیا د شاعرانو یو څه راته ووایاست
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې تقسیم ده تاسو ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو شعر تر اوسه ژوندی دی مثلا فلسطین شعر چی شي دی شعر هغه څه دی چې پاک انسان خپل غم خپل یوازې والی ظلم ماتم د دغه ټول شانو احساس بیانوي فلسطینی نس کولای چې شعر ایر کې د ده ظلم د ده هره ورځ مرګ د ده د خلکو وینې دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې نظر قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شیرونه چې ما اوس ډیر اخیستی چې هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوه شاعرانو شیرونه می زیات اخیستی البته لویجی زمسته دې شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی عصری سوی دی خپل دردونه په نوی عالم باندې بیانې حتی عشق نوې عشق دی ملموس عشق دی اما په لویجیز کې شیرونه ډیر سره لکه دا کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوی دي اما لند سوی دي ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې د پاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تیراوه اوس نو انسانان هلته دوغنه ډېر وخت نه لري لنډ شعر لیکي ښه شعر لیکي او دا لنډ شعرونه جاپان خوارې خپل درې بیتیز الکوار راستل دي او غرب هم داسې کوي لیکن هغه تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي
او مهرباني نظری صاحب له موږ کتاب نه یو څه راته ولولې
یو فلسطینی شاعر وای دا ستا کور نه دی شاعر څوک دی سمیح القاسم دی دا وای ستا کور نه دی د شعر عنوان دی البته زه ځان پاک له شعر نه لیکم بلکې د هغو مرمیو پاک له چې سینې را سوری سوری کړی دي هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل زما سره زما د سوځېدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي د هغو ماشومانو چې وږي دي د هغو پلرونو چې تشلاسې دي ستا دغه ستا کور نه دی دغه کور تا ویجاړ کړی دی خپل دښمن ټول په دغه باور دي ټول په دغه باور دي یوه خبره تاسو یاد کوم چې زیات شرقي شاعران په خپل بیا تللي دي غرب ته فرانسې ته انګلستان ته المان ته امریکا ته هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی څوک عربي شعر بولي څوک امریکایي شعر بولي ځکه دوی په امریکا کې زده کړی دی امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی شاعرانه شروع کې به یوه خبره درته وکم وایي و ټایپست انجلۍ ته کوم انجلۍ په دفتر کې وایي ټایپست وه د شاعر به خوښ سوی وي معمولا په پخوا زمانو کې کستاس پیاجی چې کمپیوټر نو ټایپستان وجود درلودل او ټایپستان هم کستاس پیاجی اکثره بنجونی وي نازولې ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې د وژو کلمو کښت د افتاب گردان د ګلونو لیکش له همدې کبله د شعر د قحطی لکال نه یو مټ کلمې درته وړاندې کوم څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې او د کار د میز په سر دي د سرو ګلو ګېډې کښېږدې د خپل یو لیکلی شعر غالبا ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه یعنې په لاس یې لیکلی دي وایه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم او دا د شعر د شعر د کاتی په کال کې در کوم چې اوس شعر ډیر لږ ویل کیږي یا څه شعر نشته یو موچ کلمې درته وړاندې کوم یعنی یو خطر ته وړاندې کوم څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران ګوره ټایپستان چې ګوتې ایږدي د سرونو یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې سم یې وکې دې ته وده وکې او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګیډی شي وای هغه بیا وروسته د کار پر میز را تک شعر ده دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی شعر کوبیس هم په سلیمانیا کې د عراق زېږېدلی دی خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو دا دوه لنډ شعرونه دي دواړه د پشان خلک دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې او د یوهان ولی په نامه یادیږي دا یو لنډ شعر عنوان دی وای ته عجبه خره یو پشي بل پشي ته وای وای د قصاب پشو د کوڅې ایله پشو ته وای وای تل الوجه ورغیږې او له خواري نه ګیلې کوې ماته کمونیست ښکاری سبب چې کورون ته اور اچولې وي په انکارا کې په استنبول کې تعجب خره ګوره یو سیاسي مفهوم دی دا یو پشي د قصاب پشي ده دا بیا په عینیال کې د کوڅې پشي ته چې وږی پشي وي دربدره پشي وي او عرب پشي وي وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پشکې کې چې ځینې خلک حاکمه طبقه خپل ځان ته استخدام کړی وي او نور او خلک په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي دا بل مې دوې پښوګانې دي دا یو پښې بل پښې ته وایي زما او ستا نه سره کېږي زموږ لاره جلا ده دا بیا د کوڅې پښې ده د قصاب پښې ته وایي ته د قصاب پښو یې زه د کوڅې سرګردان پښې ته په کاسه کې مړې خورې ما ته باید د زمري له خولې را پاتې سي ته د مینې خوبونه وینې زه د هډوکو خو ګرانې ستا کار هم ډېر اسانه نه دی هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول دا کوڅې پښې بیا د
ازادۍ
احساس پښې ته وای ته خوشاله ده خو لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده هغه دا چې د سهار تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې ګوره یو اجتماعي مفهوم پښکې کې پروت دی
د لویدیزم راته ونه لوست کوم
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی لیکن دا د دستون زده دا وای ما ستون زده دا لیکن زه تا ته وایم ما ستون زده دا و چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کم او داسې ترجمه کم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي تر څو چې د دې ذوق زپ هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې درته ویل چې د خلکو ذوق بد کم کښته کم زه غواړم چې ورو ورو رې ورو روزم هغه ووایي د شعري مفاهیمو او د دنیا د شعري جریان څخه ادا کم نو ځکه اول دا شرقي معنی ته ډیر تلم او بیا می کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم دا شعر نو دا رقم دی زه به درته وایم درې بند لري وای زما ستونزه دا ده چې مینه در سره لرم څومره ښکلې ستونزه ستا ستونزه هم دا ده چې مینه را سره لري تر هغه لا ښکلې ستونزه تو هم به دې لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي حتی که څوک په یو تشه توره خونه کې یوازې بندې هم وي په درېم وای په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسیږي چې نن پیښیږي سقوط یعنی په زرګونو کلونه به دا سیستانداز کیږي که تاسو د لویدیت شعرونه غواړئ زه به د ژان پل سارتر شعر به درته وایم ژان پل سارتر د یوازیوالي دیوال نومیږي او ما د دغه مجموعه غټ نوم هم د یوازیوال دیوال شي دي چې به درته وایم ته ورته څنګه جوړکی چې ډیر لاندې کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازیوال دیوال را چاپیر کړو نه د دې لپاره چې نور لزانه لري کړو بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړی
ډیر اله
په مفهوم خو یو پیږي واضح ده یعنی دا غواړي کله کله به ځان یوازې کو نه په دې چې ځان لري کو بلکې او په دې چې دوست دښمن مو څوک دی ما ډیر پیچلی شعرونه ځکه نه انتخاب کړی چې زه غواړم چې دا پښتو کړی مې دي په دوه معنا چوم پښتو جی چې ما درته وویل چوم د پښتنو دپاره دي او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق کوکولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.
تشکر وای یار، زنده و صحبت باقی.
خبر پی بند کرو مدان ڈیر علی شیرو نو.
تشکر تشکر.